د سهار له سوجې سوې درنو دوستانو پروګرام ته بخیر راغله. سلام. او د ازادي راډیو د دې ساعت په خبری خپرونه کې زه فرشته جلالزی در سره یم. د خپرونه مو تر یو لسو بجو ده او په دې خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. په دې خپرونه کې به د اونۍ ځانګړی بحث درته خپور سي. په دغه بحث کې به پر دې خبرې کوو چې د توکیو د کنفرانس لپاره څه ډول تیاری نیول سویدی او افغانان د دغه کنفرانس څخه څه توقع کولای سي. خو د خبرونې پایل په خبرونو کوو. ناجیه ساپی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر یو واری بیا له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د افغانستان د ملي اردو په تجهیز کې د خپلې مرستې پراخې کړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو مین په چاودنه کې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون 15 تنه زخمیان شوي دي. او متحدو ایالتونو ایران ته خبرداری ورکړی چې دا ثابته کړي چې اټومي پروګرام یې پوځي اړخ نه لري. پوره خبرونه. افغان ولسمشر حمید کرزی له پاکستان څخه غوښتي چې د سولې په اړه دې د وروستیو پریکړو په برخه کې عملي اقدام وکړي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر وایي د خبره ولسمشر کرزی د چهارشنبې په ورځ په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی ته کړې ده. له عکس څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی د پاکستان له صدراعظم سره په خبرو کې پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې شوې پریکړې د سولې د ټینګښت په برخه کې مهمې وبللې. ولسمشر کرزی د پاکستان صدراعظم ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړه. د ارګ خبرپاڼه د یوسف رضا ګیلانی د خولې وایي چې پاکستان د سولې په اړه وروستیو پریکړو ته ژمن دی او د سولې له بهیر سره به مرسته او همکاري وکړي. د یو بل خبر له مخې افغان ولسمشر حامد کرزی واری بیا له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه غوښتي چې د افغانستان د ملي اردو په سمبالولو کې د خپلې مرستې پراخې کړي. هغه دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د مرکزي قمندانې له قمندان جنرال جیمز ماتیس سره په ارګ کې د خبرو پر مهال کړي. د ولسمشر د ویاندوی دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د ملي اردو په جوړښت، تمویل او سمبالښت کې خبرې وشوې او ولسمشر کرزی ټینګار وکړ چې افغانستان اردو باید غیر سیاسي او یوازې پر مسلکي او ملي معیارونو وي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د سړک غاړې په یو مین چاودنه کې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان عبدالعزیز غیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده. له بلې خوا طالبانو ادعا کړې چې په دې پیښه کې ټول دغه کسان وژل شوي دي، خو د جوزجان امنیتي چارواکي دا ادعا نه مني. د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې د پرونی چاودنې له امله درې امریکایي عسکرو په ګډون 11 تنه وژل شوي دي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په حواله چاودیدونکو توکي پر موټر سایکل ځای پر ځای شوي و چې مسؤلیت یې طالبانو منلی. د میمنی د پولیسو ویان لال محمد احمدزي دغه خبري اژانس ویلي چې چاودنه د میمنی ښار د یو پارک په دروازه کې رامنځته شوې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې دمې وروسته. د امریکا متحده ایالاتونو یو واری بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې باید د دې په ثابتولو کې جدي ګامونه پورته کړي چې اټومي پروګرامونه یې په پټه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه دی، کننو د لا ډیرو منځوي کېدو او لا نورو بندیزونو سره به مخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون وویل چې د اروپایي ټولنې چارواکي له تهران سره د اټومي خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د نیټې په ټاکلو کار کوي.
We are not interested in talks for the sake of talks. We want to engage in serious discussions.
دا وی موږ یوازې د خبرو په هدف خبرو ته لیواله نه یو. موږ غواړو چې یو جدي بحث کې ښکیل شو چې په خي نتیجې ته ورسیږو. زه غواړم چې یو واری بیا د ایران پر حکومت ټینګار وکړم چې له دې فرصت نه دی استفاده وکړي او د دې هیواد د اټومي پروګرام د پوځي اړخونو په اړه دی د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتونو په رسمي توګه د القاعده شبکې هغه 15 مشکوک غړي تورن کړل چې ویل کېږي د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه پلان کړی وو. په دې بریدونو کې نږدې د 3000 کسان ووژل شول. د پاکستاني ټبر خالد شیخ محمد سره د دې بریدونو په پلانولو او عملي کولو کې د یمن څخه ولید بن عطاش، علي عبدالعزیز له پاکستان او د سعودي عربستان تبه مصطفی احمد تورندي د 15 واړه د محل په ګوانتنمو کې د امریکا په پوځي زندان کې دي چې به د پوځي محاکمه هم ترسره شي. فریډم هاوس چې مرکزی په امریکا کې دی وایي چې وروسته له هغې چې دوی د یوکرین د پخوانی صدر اعظم سره په زندان کې وکتل، دوی د هغې د روغتیا په اړه جدي اندېښنې لري. د چهارشنبې په ورځ د فریډم هاوس استازی ډیمس ویلسن وویل د یوکرین د زندان ته د دوی د هیئت د ورتګ او له تمیشونکو سره د لیدنې پر مهال هغې ته هغې نه شوای کولی چې کینی یا ودرېږي، او د ټول ملاقات پر مهال دا په بستر غځېدلې وه. ویلسن وویل سمه روغتیایي پالنه د یولیا تمیشونکو لپاره تر ټولو سخته مسله ده. دا له واک څخه د ناسم استفادې په تور پر اوه کاله بند محکومه شوې ده. د فریډم هاوس استازی وایي د زندان ډاکټران هسې چې په کار ده د تمیشونکو روغتیایي پالنه نه کوي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنې ویلي داسې ښکاري چې په یولیا تمیشونکو لګېدلې تورنه د سیاسي انګیزو له کبله وي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د عراق له حکومت څخه وغوښتل چې د اعدامونو سزا دی وزندوي. بان کی مون په یو راپور کې ویلي دي چې دا په عراق کې پرله پسې او په زیاتېدونکي توګه د اعدام د سزا او عملي کېدو ته اندېښمن دی. د بان کی مون په راپور کې ویل شوي چې د 2011 کال د جنوري او نومبر د میاشتو ترمنځ 8 کسان په عراق کې اعدام شوي وو، خو تر ډېره وروسته په 3 میاشتو کې 80 کسان په دې هیواد کې اعدام شوي دي. په راپور کې راغلي چې ډېر له دې کسانو چې د اعدام سزا پرې عملي شوې د تروریزم ضد قانون څخه پر سرغړوي تورن و. بان کی مون ویلي زه له همدې کبله د عراق له حکومت څخه غواړم چې د اعدامونو د سزا د عملي کولو د ځنډولو لپاره یوه قانوني موده وټاکي. د خبرونو پای.
سات لس وجې او دقیقې سوې. ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې هغو پرمختګونو ته کتنه کوو چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د دولت ترمنځ د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د تړون په سر باندې تر اوسه پورې شوې دي. په دې خبرونه کې به د یوې افغانې میرمنې ژوند ته کتنه وکړو چې په مخدره موادو روږدیده. د دغې میرمنې د ژوند په اړه په ځانګړي رپورټ کې به پر هغو عواملو خبرې وسي چې افغان میرمنې د مخدره موادو استفادې ته اړ باسي. په همدې خبرونه کې په یو رپورټ کې اوري چې د افغانستان حکومت له لشته لږه 10,000 کسانو څخه امتحان اخیستی چې هغوی ته به د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په ښوونځیو کې د ښوونکي دنده وسپارل سي. په همدې خبرونه کې سیمه ییزو حالاتو ته کتنه کوو او وابه اوري چې د امریکا متحدو ایالاتو د القاعده شبکې 15 تنه غړي په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر د 11 په حمله کې د لاس لرلودو په تورن کړ. په خبرونه کې د ونی بحث هم لرو چې د توکیو د کانفرنس پر راتلونکي او د افغانانو لپاره دغه کانفرنس پر ګټو خبرې کوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالي اړیکو د ستراتیژیک سند د لاسلیک لپاره یوه مسله په افغانستان کې د شپې لخوا د نړیوالو ځواکونو عملیاتو. اوس د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون ویلي چې د افغان دولت او امریکا ترمنځ د شپې د عملیاتو د څرنګوالي په اړه په خبرو کې پرمختګونه سوي او ژر به په دې اړه یو سند لاسلیک سي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون پرون د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ورغوښتی و څو په دې اړه د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو دوام له ډېره وخته د افغان او امریکا ترمنځ لانجه وه، او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د ستراتیژیک سند لاسلیک هم لکه څنګه چې مې مخکې وویل له خنډ سره مخ کړی و. خو دا چې په دې برخه کې تر اوسه څه پرمختګونه سوي دي، حمید مومند دغو مسایلو ته کتنه کړې ده.
د افغان او امریکای چارواکو له وینا ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په وړاندې وروستی خنډ هم د لمنځه تلو په حل کده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زندانونو موجودیت او د دوی د شپې عملیات هغه څه و چې تر ډېره ورته د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند په وړاندې د خنډ په توګه کتل کېدل. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مشر عارف الله پښتون په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره تر خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوې او ژر به رسمي شي. د د په وینا روسي پرمختګونه خی چې پسله دې به د شپې عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي او بهرنیان به ملاتړ کوي.
دلته د شپې عملیاتو باندې باید موږ افغانان ځان نه پوه کړو. مثلا بندیدل نه دي، هغه به جریان لري، خو هلته کورونو ته دهلدل به افغاني ځواکونه کوي، مګر د دې نړیوالو ځواکونو حمایت او سپورټ به ورسره وي. هلته د خلکو کورونو ته به افغاني ځواکونه دهلېږي، تلاشي به کوي چې هغه امنیتي ملي دی، ملي پولیس دی او زموږ ملي اردو ده.
که څه هم د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین په دې اړه رسنیو ته څه ونه ویل، خو وال سټریټ جورنال ورځپاڼې به د افغان او امریکایي چارواکو په حواله لیکلی چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. دغه رسنیو ویلي که څه هم په دې اړه د خبرو په وروستیو شیبو کې د دواړو لورو ترمنځ د هغو کسانو د ساتلو په اړه چې په دې عملیاتو کې نیول کېږي ځینې اختلافات پورته شوي، خو امریکایي چارواکي جدي نه بولي. افغان کتونکو که څه هم د افغان دولت د حقوقي حیثیت د ثابتولو لپاره د پرمختګونه مهم بولي، خو وایي چې افغان حکومت باید د تړون بڼه هم په پام کې وساتي. د سیاسي چارو کتونکو ستار سعادت په دې اړه وایي
تړون د ډول مسله چې یا دا تړون به ساده اجرایي تړون وي، یا د اجرایه قوې په چوکاټ کې به وي، که د امریکې د نظام سره به کېږي، یعنې رسمي تړون به کېږي. یو د افغان دولت ته فکر کوم چې په راتلونکي کې مهمه وي، او بله مهمه مسله د مشروع دفاع د هغه په نړیوالو حقوقو کې د مشروع دفاع چې او په داخل کې د مشروع دفاع بحث باید په دې تړون کې حل شي، یعنې مشروع دفاع په کې تعریف شي او حد راته وټاکل شي، دا مهمه مسله ده.
افغان حکومت هم غوښتل چې دا اړیکې د یو قرارداد په بڼه چې الزامي حیثیت ولري رامنځته شي. حال دا چې امریکا هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک اړیکې د یوې اعلامې په چوکاټ کې رامنځته شي، خو اوس دا نه ده څرګنده چې په دې برخه کې موجود اختلافات حل شوي او که څنګه. امریکا غواړي چې د ستراتیژیکو اړیکو دا سند د شیکاګو له سرمشریز مخکې لاسلیک کړي، او افغان حکومت هم ویلي که غوښتنې ومنلی شي نو دا امکان موجود دی چې د شیکاګو تر سرمشریز مخکې دا سند لاسلیک شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د مسلکي معلمینو د کموالي د ستونزې د حل لپاره له شلو زرو تنو څخه په کابل او نورو ولایتونو کې ازموینه واخیسته. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې وویل چې په ازموینه کې هغه کسان برخه لري چې یا له پوهنتونونو څخه وتلي دي او یا یې هم 14 کاله زده کړې کړي دي. په ازموینه کې برخه اخیستونکو له دغې پروسې خوشحالي څرګنده کړه، خو د ازادي راډیو خبریال وایي زیاته اندېښنه له دې وه چې ښایي د شفافیت پر ځای واسطې او اړیکو ته لومړیتوب ورکړ سي او بیا حق حقدار ته ونه رسیږي. خو په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ادارې ډاډ څرګند کړی چې دغه بهیر به له پیل څخه تر پایه په جدي ډول څاري. له کابله پر دې مسله نسیم شفق رپورټ لري.
په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کموالی هغه ستونزه ده چې تل ورڅخه شکایت کیږي، خو د پوهنې وزارت د دې ستونزې د حل لپاره نوي اقدامات پیل کړي دي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ د کابل په ګډون په دیرشو ولایتونو کې له شلو زرو تنو څخه چې لیسانس او څوارلسم پاس و ازموینه واخیسته، چې له دې ډلې څخه به نږدې 9000 تنه ښځې او نارینه د ښوونکو په توګه جذب شي. د پوهنې وزارت مرستیال محمد صدیق پتمن په کابل کې له 4000 تنو څخه د ازموینې د اخیستو پر مهال خبریالانو ته وویل چې ګډونوال په خپل خوښه مسلک او ښوونځي ټاکي او له خپل خوښې سره سم به ښوونځیو ته د ښوونکو په توګه معرفي شي.
دا هم د ښوونکو د امتحان دی او هم یو ملي ارزونه ده چې موږ پوه شو چې په هیواد کې څومره مسلکي کادرونه لرو چې هغوی موږ وګمارو په وظایفو باندې. تر دې وروسته په کال کې یو ځل د ښوونکو د مقررې دپاره امتحان اخیستل کیږي. من تقریبا په 200 نه په زیاتو ولسوالیو کې ښځینه مسلکي معلمین نه لرو، یعنې د مسلکي معلم کمبوتی. هلته اجر معلمین درس ورکوي چې هغوی خپله تر 12 زده کړې نه لري.
د مسلکي ښوونکو د غوره کولو په دې سیالیو کې له نیمروز، زابل، نورستان او پکتیکا ولایتونو څخه چا برخه نه واخیسته. د پوهنې وزارت وایي چې په دې ولایتونو کې د لسانس او سوالسم پاس په سویه د پروسې ته چا نوم نه ولیکلی. په کابل کې په دې ازموینه کې ګډون کوونکو د ازموینې د اخیستلو له بهیر نه خوښ وو او ویل چې په شفاف ډول ترسره شو، خو دوی اندېښنه وښوده چې ښایي د ازموینې د پاڼو په ارزیابۍ کې حق حقدار ته ونه رسیږي.
هیله صفایی ما د پانتون تعلیم تربیت د علوم دینی فارغ التحصیل او هیله خو من غډی رضایت تل روزه کا هغه دو پوراړه لري چې څومره شفافیت نور ورکراولو چې شفافه مخکلا شي او هغه څوک چې مستحقین دی هغه ته خپل دند ورور سپارل شي.
زمانون لالاغا د ننګرهار دالي دالي مارونی څخه پاره ما پسلو کې شل پیسه دا شاید زمونږ چانس نور پکې دی واسطو ولا دي اصلا د افغانستان غونډه اداره شته د فساد نه ډکه اداره ده دی باندې موږ اعتبار نه خو بیا موږ راغلي د خدای په اله باندې چلته موږ امتحان ورکړو کامیاب شو بس د خپل ملک خدمت وکړو هیڅ وخت کې زمونږ شکایت څوک نه اوري
خو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون رئیس ډاکټر احمد مشاهد ډاډ څرګند کړ چې دا پروسه په مرکز کابل او ولایتونو کې د دوی ولایتي شوراګانو او ځینو نورو ښکېلو ارګانونو لخوا په جدي توګه څارل کیږي او له پوهې پرته هیڅ ډول اړیکې او خپلوي به پکې په پام کې ونه نیول شي د پوهنې وزارت په چوکاټ کې دا مهال 2,13,000 د ښوونکو په توګه دنده ترسره کوي چې د دې وزارت د چارواکو په خبره یوازې په سلو کې سلوېښت یې مسلکي ښوونکي دي په ښوونځیو کې زده کوونکي هم تل د درس له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي دا وزارت هم د مسلکي ښوونکو کموالی د یوې جدي ستونزې په توګه مني خو وایي چې د حل لپاره هلې ځلې پیل شوي او له دې وروسته به هر کال د مسلکي ښوونکو د غوراوي لپاره په ملي سطحه یو ځل ازموینه واخیستل شي
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده
ل مخدر مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي په افغانستان کې د مخدر مواد په قاچاق کې نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم لاس لري دغه مرکز چارواکو ویلي چې تقریبا په تیر وکال کې 8 تنه بهرنیان او د دوی د ځانګړې محکمې لخوا په اوږده موده بند باندې محکوم شوي دي او په دې موده کې د مخدر مواد په قاچاق د محکومو افغانانو شمیر له 600 اوړي احمد زبیر جمن په دې ارتباط ل کابل نور تفصیل وړاندې کوي
په اوس وخت کې د سلګونو افغانانو ترڅنګ چې د مخدره موادو د قاچاق په جرم محکوم شوی دي یو شمیر بهرنیان هم په همدې جرم محکوم او په زندانونو کې شپې سبا کوي د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو څو کلونو کې 3 بهرنیان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق په جرم په بند محکوم شوی دي د دې مرکز ویاند خالد موحد له ازادي رادیو سره په مرکې کې وویل چې اکثره دغه کسان د ګاونډیو هیوادونو ایران پاکستان او تاجکستان اتباع دي
له 1380 کال نه تر اوسه پورې ټول 3 بهرنیات چې د کشفي ارګانونو د پولیس لخوا نیول سوي دي دوسیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل سوي په دې کسانو کې ښځې او نارینه شامل دي د ایران پاکستان تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو لکه افریقایي هیوادونو اتباع دي او په روان کال کې موږ 8 بهرنیات محکوم کړي دي چې 3 ایرانیان دي یو د تاجکستان او نور پاتې د پاکستان اتباع دي
د نوموړي په وینا سکل لو محکوم شو بهرنیانو څخه د دوه خځو په ګډون 3 ایرانیان دي چې لسو کلونو په ډیر بند محکوم شوي دي او 3 نور پاکستانیان یو تاجک لو لسو کلونو په ډیر بند محکوم شوي دي د موحد په وینا دغه بهرنیات با اکثره په ګډو پلو د مخدره موادو د قاچاق په وخت کې نیول شوي دي که څه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي خو د دغو بهرنیو محکوم شو کسانو شمیر د هغو افغان نو په مقایسه ډیر لګدی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي د خاغلی موحد په وینا په تیرو یو لسمیشتو کې د دغه مرکز لخوا شپږ بیا افغانان د مخدره موادو د قاچاق په جرم په بند محکوم شوي دي نوموړي ویل په دې وروستو کې په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق بانډونو له کوچنیانو څخه هم په قاچاق کې ګټه اخیستل ډیر کړي دي
په اوس وخت کې په اکثرو پیښو کې قاچاقبران هڅه کوي چې له کوچنیانو ګټه واخلي ځکه چې له حقوقي پلوه له قضایي اسانتیاو څخه برخمن کیږي له بده مرغه زموږ عدلي او قضایي مرکز د کوچنیانو د دوسیو د څیړلو صلاحیت نه لري خو لکه څرنګه چې له کوچنیانو ګټه اخیستل یو معمول کار ګرځېدلی هڅه روانه ده چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځانګړې څارنوالي د کوچنیانو د جرمي دوسیو د څیړلو صلاحیت هم پر غاړه واخلي
د افغانستان د قانون له مخې د مخدره موادو کارونکي او قاچاق کوونکي ته له 1.5 او 2 کلونو څخه تر 6 کلونو بند ټاکل شوی دی د افغانستان حکومت په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د 2 کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز هم جوړ کړی دی خو د افغان دولت او نړیوال ټولنې له دغو هلو ځلو سره سره په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق دومره نه دی راکم شوی او دغه هیواد لا هم د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی بلل کیږي
له مخدر موادو سره د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل فراه ته تللی و او پرون یې هلته خبرې وکړې. د یو شمیر امنیتي ځواکونه تورن کړل چې د کوکنارو په کرلو د مخدر موادو په قاچاق کې لاس لري. له مخدر موادو سره د مبارزې وزیر وویل چې په دې برخه کې به د پراختیایي پروژو د پیل هڅه کوي تر څو خلک د کوکنارو له کرلو لاس واخلي. له فرات څخه یو تازه را رسېدلی خبر وایي چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 تنه محلي پولیس د فرات د خاک سفید ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکو ویلي چې دغه پولیس څه موده مخکې د سولې د پروسې سره یو ځای سوي وو او هلته یې امنیتي مسؤلیتونه په غاړه اخیستي وو.
د اونۍ بحث د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د اونۍ بحث په پوڅو شی بو کې درته وړاندې کړو. تر هغه پورې څو رپورټونه لرو. په پام کې ولرئ چې په پوره لس نیم بجې به د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز هم درته وړاندې سي. د امریکا متحده ایالاتو په رسمي ډول د القاعده شبکې هغه 15 مشکوک غړي تورن کړل چې ویل کېږي د 2001 کال د سپتمبر د 11 په حملو کې لاس درلود. په دې تروریستي حملو کې په امریکا کې تر 3000 زیات خلک ووژل شول. په تورنو کسانو کې پاکستانی تبا خالد شیخ محمد او د 4 نور ملګري شامل دي. د مسلې نور جزئیات به اجمل اندراندې کړي.
د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو مشکوک تر خالد شیخ محمد او د هغه 4 نور ملګرو ته د 4 شنبې په ورځ امر وشو چې د ګوانتانامو د جنگي جرمونو یوې محکمې ته د محاکمې لپاره حاضر شي. پینټاګون ویلی پر دوی رسمند تروریزم وژنو او داسې نور تورونه پوری شوې دي چې د مرګ د سزا سره مخ کولای شي. د ګوانتانامو د محاکمې رسمي سرپرست متقاعد اډمیرال بروس مکډونالډ د دوسیه د تروریزم الوتک تختونو توتیي وژنو د جګړې له قانون څخه د سرغړاوي او پر ملکی خلکو د بریدونو د تورونو پر بنسټ لوی پوځي محکمې ته راجه کړی ده. خالد شیخ محمد او 4 نور ملګری د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د هغو بریدونو پر پلانولو او عملي کولو تورن دي چې په ترڅ کې په سپرلیو بار الوتکې وتښتول شوې او په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې له ودانیو سره ټکر شوې چې پکې په زرګونو امریکایان ووژل شول. له پاکستاني ټبر خالد شیخ محمد سره د دې بریدونو په پلانولو او عملي کولو کې د یمن ولید بن عطاش، بل یمنی ربزی بن الشیبا، پاکستانی تبر علی عبدالعزیز علی او د سعودي عربستان تبا مصطفی احمد الحساوی تورندی. دا پریکړه چې دا 15 کسان دي په پوځي محکمه کې محاکمه شي په امریکا کې دغو کلونو کلونو سیاسي او حقوقي بحثونه او ناندرو وروسته کیږي چې لوګ دی مودي رئیس په دې روان دي چې آیا د خالد شیخ په څیر کسان چې په تروریزم تورندی د مجرمانو په توګه په ملکی محکمه کې محاکمه شي او که د جنگي دښمنانو په توګه په پوځي محاکمه کې. کله چې د 4 شنبه پورس د دې پریکړې پاړه د سپین مانې لا ویاند جی کارني څخه وپوښتل شول، نوموړي ویل د سپتمبر د 11 نیټې له بریدون رئیس تر لسو زیات کلونه ووتل او ولسمشر بارک اوباما دې ته ژمن دی صوبه ورکړي هغه کسان چې د امریکا پر متحده ایالاتو یې بریدونه کړي له عدالت سره مخ شي. د دې کسانو دوسیې وروسته لاغه پوځي محکمې ته راجی کیږي چې د ولسمشر بارک اوباما ادارې د تیر یو کال رئیس په ملکی محکمه کې د دې تورونو کسانو د محاکمه کولو له هڅو لاس اخیستی. د امریکا لوی څارنوال ایریک هولډر په پوځي محکمه کې د دې تورونو کسانو په محاکمه کولو کې د کانګرس غړي ملامت کړي او ویلي دي د نیویارک په محکمه کې د دې تورونو کسانو د محاکمې د لګښت بندولو په پریکړه سره کانګرس د دوی لاسونه ور وتړل. د امریکا کانګرس همدارنګه امریکا ته د محکمې یا کومبل دلیل په هدف د ګوانتانامو د زندان د بندیانو پر انتقال هم بندیز لګولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د رپورټونو پر اساس له زیاتو هڅو سره چې په افغانستان کې د مخدره موادو د استفادې او د مخدره موادو د تولید د کمولو لپاره کېږي، په افغانستان کې په مخدره موادو باندې د روزلو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. یو سروې چې په 2009 کال کې سوي دی وایي چې په افغانستان کې یو لکه 6000 یوازې شدي په مخدره موادو روزي دي. په مخدره موادو باندې د روزلو سوي او شوزو د ژوند له حاله ستاسو د خبرولو او همدارس پر دې عواملو د خبرو کول لپاره چې ولې ښځې مخدره موادو ته مخه کوي. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف په کابل کې د نجات سنټر ته تللې وه. نجات سنټر هغه مرکز دی چې هلته په مخدره موادو باندې اخته ښځې ورځي او درملنه یې کېږي. نو راځئ واورو چې له یوې مېرمنې سره چې هلته بستر وه د جمیله ظریف خبرې څه دي.
څلوېښت کلنه زرمینه چې اوس اوسې د تریاکو څکل پرېښي او خپل عادي ژوند یې پیل کړی غواړي چې ماشومان یې له نشه یي توکو لرې ښه ژوند او ښه راتلونکی ولري. زرمینه مې د چهارشنبې په ورځ په نجات سنټر کې ولیده چې د ځینو درملو د اخیستلو لپاره ورغلې وه. هغې وویل چې لس کاله په نشه یي توکو روږدې وه او ویله دا څو میاشتې کېږي چې په نجات سنټر کې تر درملنې وروسته یې له نشه یي توکو لاس اخیستی. دا چې په نشه یي توکو د زرمینې د روږدې کېدو لاملونه څه وو دې راته په خپله ژبه داسې وویل.
دا ټول ستونزې په موږ باندې د جګرخونې بېکورۍ بېکارۍ او بېوزلۍ نه راغلي. هو دا ټول له لوږې او جګرخونې نه کېږي. کله چې انسان په ژوند کې ډېر خفه وي نو په نشه یي توکو اخته کېږي.
دا یوازې زرمینه نه ده چې په نشه یي توکو روږدې وه، بلکې د دې په شان ډېرې مېرمنې شته چې د دې په خپله وینا په دې بده بلا اخته شوې دي او د خپل معتادل ژوند نه ترخې خاطرې لري. د نجات سنټر د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په تېر 2009 میلادي کال کې د شوې سروې له مخې 1,00,000 ښځې په نشه یي توکو روږدې وې. د نجات سنټر مشر ډاکټر طارق سلیمان ازادي راډیو سره په مرکه کې د ښځو روږدې کېدل بېلابېل لاملونه وښودل.
دغه د اقتصادي وضع هم موږ ویل چې کومه عاید لاسته راوړي دي، هم مواد مخدم استفاده کول. ښځې زیاتره په کور کې پاتې دي چې بهر ته نشي تللی، ډېر مشکلات ته پیدا کېږي او د دې مشکلاتو دپاره چې دا پټ کړي هم د مواد مخدم ته لاس اچوي. په 2002 کې چې کوم وخت نجات دا کار شروع کړو په کابل کې موږ مشکل چې معتاد پیدا کړو او په 2009 کې تقریبا 1,00,000 ښځې شوې ماشومان شو. یعنی دا هغه دی د مهاجرت وخت د ایران او پاکستان ته په مختلف عواملو چې روږدې شوي دي بېرته د افغانستان ته راغلي.
که څه هم ځینې خلک وایي چې په یوې کورنۍ کې د نارینه وو روږدې کېدل په کورنۍ ډېره ناوړه اغېزه لري، خو د نجات سنټر مشر وایي چې که په یوې کورنۍ کې ښځه په نشه یي توکو روږدې شي نو د ماشومانو روږدې کېدل هم تر ډېره ممکن وي. زرمینه هم د منی خو وایي چې د تل د نشه کولو په وخت کې خپل ماشومان چې درې لورګانې او دوه زامن دي له ځان نه لرې ساتلي دي. دا وایي چې د دوی له هڅو سره سره یې بیا هم ماشومان په یو نه یو ډول د دې او د خاوند له روږدې کېدو نه په ناوړه توګه اغېزمن شوي دي.
ماشومان مې ډېر خفه کېدل او ویل چې مورې دا څه دي چې کوټه کې دود کوي. بیا به مې ورته ویل چې غلي شئ، سر مې درد کوي، ځکه داس کوم. اقتصاد مو ډېر خراب و، هېڅ د ویلو نه و. که به مو شپه پیدا کړه دوه شپې مو نه شو پیدا کولی. یعنی په شپو شپو مې ماشومان وږي پاتې کېدل، خو له هغې ورځې نه مې په دې ورځې ډېر شکر باسم.
دا وایي کله به یې چې نشه کوله نو ماشومان به یې لس تر ځینې ورته ناست وو او له دې نه به یې پوښتنه کوله چې ولې دا کار کوي. ډېر کله به یې تر ټولو کشر زوی هم لاس اچوه خو دې نه دی پرېښی. دا هم ویل کېږي چې په نشه یي توکو روږدي کسان که نارینه دي او که ښځې کله ناکله جرمونو او نورو ناوړه کارونو ته هم مخه کوي. ډاکټر طارق هم دا خبره تاییدوي او د خپل کار په موده کې خپلو ځینو تجربو ته په اشاره سره داسې وایي.
حتی موږ لیدلي چې خپله تن فروشۍ د خاطره چې احتیاط ته ورسېږي لاس اچولی دی، حتی خپله اولاد یې خط کړی دی چې زه تا په مثال ویلی شم چې اته کلنه لور یې په تقریبا په 5,000 کلدار باندې خطه کړې وه، یا نورو جرایمو وړو جرایمو ته لاس اچي. یعنی دې ترخې واقعیتونه موږ لیدلي، ترخه واقعیتونه.
خو زرمینه وایي چې دې د خپلې نشې په موده کې داسې کوم کار نه دی کړی. هغه وایي تل یې هڅه کړې چې خپلې اړتیاوې په خپله پوره کړي. په پای کې د زرمینې په سترګو کې اوښکو او پښیمانۍ ځای نیولی و. له ټولو افغان مېرمنو یې وغوښتل چې په دې بده بلا ځانونه اخته نه کړي. هغه وایي کله چې دا روږدې وه نو د کورنۍ ټولو غړیو، خپلوانو، حتی د کور دیوالونو او کوڅو کرکه ورنه کوله، خو اوس له خپل ژوند نه ډېره راضي او خوشحاله ښکارېده. د نجات سنټر د معلوماتو له مخې په افغانستان کې چې کومې سروېګانې شوې دي نو په 2002 کال کې د ښځو د روږدې کېدلو پېښې په نشت کې حساب وي، خو د 2009 میلادي کال سروې دوی ته ټکان ورکوونکې وه چې په کې 1,00,000 ښځې په نشه یي توکو روږدې ښودل شوې دي. د نجات سنټر مسؤلین د دغې ناروغۍ اصلي لامل له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه د مهاجرینو راستنېدل او ناسم اقتصاد سره تړلې بولي.
ستاسو له پیغامونو نه
ومانه د کرځي صاحب ته دا تما دا شي نورونه وایي چې امریکایان دي د شپې عملیات بند کړي. دلته د خزانو پولیس وایي چې هر وخت په عملیاتو کې د پنجاب غلامان او پنجابیان خپله وژل شوي او که عملیات بند شو ټول تپوخا پوشان په ولسوالیو او د پولیسو په بسو بریدونه جاری وي. جاوید له ننګرهار وسلام.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو وروسته به د اونۍ بحث درته وړاندې سي، او لکه څنګه چې مې د خپرونې په پیل کې ویل، د اونۍ په بحث کې به د توکیو پر کنفرانس خبرې کوو. خو سملاسي ناجیه ساپوي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.